دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبری ساعت کې مزه پامیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوو. په دې کډه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ظفر خان.
خبرونو سرټکی د بونو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې تر خالي ورځې ځنډیدلې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ازادۍ د ورځې په مناسبت امریکایي پوځونه ستایلي. د خبرونو تفصیل. د بونو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولې دي. د بونو د پولیسو لوړ پوړو چارواکو عبدالله خان او یاسر اپریدی پرون خبری غونډې ته وویل پولیسو پرون سهار د حنیف وزیر پښتین د نیولو لپاره د هغه په کور چاپو وهله، خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیسوالا ووژل شو او دو جوبل شو. خو د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک په یو ویډیو پیغام کې د پولیسو تورونه رد کړل او ویل چې ځینې پټمخي کسان د حنیف پښتین په کور وروختي چې له دې وروسته بیا د ډزو آوازونه واورېدل شو. ورزنګ وایي چې د مې په شپږشتمه د خړکمر تر پیښې وروسته یې یو شمېر غړي او مخکخان نیول شوي چې ځینې په ضمانت خوشي شوي او ځینې لا هم بندیان دي. په پیښور او کوټ کې سلګونه سوداګرو او دوکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره کړې. پرون په شوبه بازار پیښور کې د احتجاج په مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټکسونو فیصله دې بیرته واخلي. د سوداګرانو ټولنې مشر ملک میر الهي تر مظاهرې وروسته مشال رډیو ته وویل که حکومت ورڅخه د نورو مالیو اخیستو هڅه وکړه نو پراخ کاربندیز به پیل کړي.
پیښور نه والا تر کراچی پورې خلک وتی دي که حکومت دا ټیکسونه واپس وانه غشتل آئندہ اعلان چې کم دی دا به د شټر ډاونی فیډرل گورنمنٹ دے زو سر نہ شناختی کارڈ نہ ورکوم دکان بے بند کم کو شناختی کارڈ ڈاکومنٹیشن دوبارہ بند نہ ورکوم.
په کوټ کې سوداګرو د پریس کلب مخې ته پرلت وهلې ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د 2019 او شلم مالي کال په بجټ کې پر کاروبارونو نوې ټیکسونه لګولې دي. حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواری لپاره د ټیکسونو د نظام په ګډون په یو شمېر برخو کې اصلاحات کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د اگست له میاشت څخه به د قبایلو او ملاکان خاصدار او لویز واک سرتیرو ته د پولیسو په څیر تنخواګانې او نور مراعات ورکړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل صوبایي کابینې د دې اقدام منظوري ورکړې ده.
ریٹائرمنٹ انڈکشن ٹول دا ون ٹائم خو دی فالو شي کنه اغه نه پس یو خپل پروسیجر شي کوم نام دا غری زکه دا خو کې پی شو کنه.
د خیبر پختونخوا حکومت دا اعلان تر هغه وروسته کړی چې په بیلابیلو سیمو کې سرتیرو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړي. قبایلي سیمې تیر کال د خیبر پختونخوا برخه شوې او څو میاشتو راهیسې په هغه سیمو کې د تاڼو جوړېدو او پولیس نظام لاګو کېدو چارې روانې دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په اباسین کې په ډوبای شوې کښتۍ کې ناس یو شمېر کسان لا هم بیداره کړي. کښتۍ د چهارشنبه په ورځ د شانګلې څخه ریپورت ته پلار و چې په توربېله کې ډوبه شوه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی چې پرون سیمې ته ورغلی او مشال رډیو ته وویل چې د ورکو کسانو د موندنې کار دوام لري. له شانګلې څخه د صوبایي اسمبلۍ استازي فیصل زیب بیګا مشال رډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان ناست وو چې پکې 14 کسان ژغورل شوي. هغه وویل د 15 کسانو مړي هم راویستل شوي دي. د سیمې خلک وایي هلته پاخه سړکونه نشته او یوازې د کښتیو له لارې سفرونه کوي. د پاکستان د سینټ د بشري حقونو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ یو پاکستاني وګړی له سعودي زندانه نه دی خوشي شوی. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د کمیټې غونډې ته وربللي وو او هغوی ورته وویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستاني وګړو د خوشي کولو په لړ کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. په فبروري کې سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د سفر په وخت د وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د خپل هیواد له زندانونو څخه د صد پاشا یویش سوا پاکستانو وګړو د خوشی کولو اعلان کړی وو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د خالی تر ورځې ځنډیدلې دي. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیگا مشال رډیو ته ویل له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا بیا پیل شي. په عین وخت کې افغان حکومت ویلي چې هیڅ استازی یې د اتوار په ورځ په دوها کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې ګډون نه کوي. په هغې خبرو کې یو شمېر افغان سیاستوالان او طالب استازي ګډون کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د نامنیو له کبله بې کوره شوي زرګونه کورنۍ خپلو کلو ته ستنئ. د والي ویان دا تاوله خوږیاڼي تېر ماښام مشال رډیو ته وویل د شاوخوا څوار له زره کورنیو د ستنولو لړۍ پرون پیل شوه. دی وایي دا کورنۍ کوټ، بډیکوټ، شینوارو او مومندرې ولسوالیو ته استول کېږي. خوږیاڼي زیاته کړه چې په یادو ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ازادۍ د ورځې په مناسبت امریکایي پوځونه ستایلي. ټرمپ پرون امریکا ته سلام تر سرلیک لاندې وینا په واشنگټن کې د 90 کلن تاریخي یادګار لینکن مخې ته په داسې مهال وکړه چې په فضا کې د هرې پوځي قطعې الوتکې او په ځمکه پوځي ټینکونه ول. د مراسمو په مهال له نږدې جازونو میدان ریګن هوایي ډګر څخه ټول پروازونه د 1.5 ګنټې لپاره ځنډول شوي وو. د ټرمپ ملاتړ کوونکو په پوځي مراسمو کې د ولسمشر ګډون ستایلی خو مخالفینو یې ورباندې نیوکې کړي دي. د ټرمپ مخالفین وایي ولسمشر په یو داسې غونډه کې ګډون وکړ چې ملي یووالي لپاره و. ډیموکراټان وایي دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپین غونډه وه. غونډې ته ټرمپ وویل ولس یې د پخوا پرتله ډیر پیاوړی دی، دا تر ټولو قوي دی. هغه وویل په تیرو 15 کلونو کې د دښمنانو هوایي ځواکونو د هیڅ یو امریکایي وګړی په وجنه نه دي توانېدلي. او د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د پاکستان او بنگلاديش ټیمونه مقابله کوي. په پرونۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 30 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بیې اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.56 روپۍ 80 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.90 روپۍ 40 پیسې او په 1.98 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 60 پیسې او په 1.80 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ او په 2.50 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.92 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.94 روپۍ خرڅول کېږي. او 2.68 ایراني ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 2.68 ایراني ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 10، بنو کې 9.5 او 20، ژوب کې 15.5 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پښتون ژغورنی غورځنګ د بنو پولیسو دا تور رد کړی چې غړو یې د چاپې پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې او یو سرتېری یې وواژه. د پیپلز ګوند مشر یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی چې ولې موسن دوړ ولی وزیر د قومي اسمبلی غونډې ته ورونه غوښتل. د پیښور او کواټ ګڼو سوداګرانو او دکاندارانو د نویو ټکسونو خلاف احتجاجونه کړي. د پاکستان حکومت د جماعتو داوا مشر پر ضد د ترهګرو تمویل مقدمه جوړه کړي. شنون کې وایي
د دې خلاف چې کم کاروایی وشي نو دا به د پوره خطې لپاره د امن یو ذریعه جوړه شي.
د خوست د تریزی او ولی شیر ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي یو شمېر اسانتیا او بې برخې دي.
ډیرم ځکه موږ نه سیلابو یې وړي ټول خوست او بابا موږ اسفرادو.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. د بنو پولیسو ویلي دي چې پرون سهار وختي د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مخکښ غړي په ګډون 3 کسان نیولې دي. سیمه ییز پولیس مشر عبدالله خان او د بنو ښار پولیس مشر یاسر اپریدی پرون په خبري غونډه کې ویل پولیسو د حنیف وزیر پښتین نیولو لپاره د هغه پر کور چاپه ووهله، خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل او 2 ژوبل شول. پولیس وایي پښتین ورته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب وو او ورڅخه پټ وو چې اوس یې ورباندې د ترهګرۍ مقدمه جوړه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر حنیف پښتین لګېدلي تورونه رد کړي. د بنو پولیس چارواکو تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او دوه ملګرو یې د چاپې پر مهال په پولیسو ډزې کړي دي چې پکې یو سرتېری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای پر څلورمه په خبري غونډه کې وکړه. دوی ویل چې پر حنیف وزیر پښتین یو شمېر مقدمې وي او پرون سهار شاوخوا درې بجې چې پولیس یې په بنو ټاونشپ کې پر کور ور واوښتل نو له هغه خوا ورباندې ډزې وشوې. پریدی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترهګرۍ په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړې وه. اپریدی ویل پولیسو په بیا بیا د کور ور وټکاوه او آوازونه یې وکړل خو چا ځواب ورنه کړ، نو ځکه پر دیواله ور واوښتل او بیا یې دروازه پرانیسته چې ورباندې ډزې وشوې. دی وایي کله چې پولیس له عمومي ور څخه پر کور ورننوتل نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې زموږ درې کسان ژوبل شول، یو یې سخت ټپي شو. موږ دوی روغتون ته ورسول او بیا مو له کوره درې کسان ونیول. په دوی کې یو حنیف الله وزیر چې د پښتین په نوم پیژندل کېږي شامل دی. د په پنځو قضیو کې مطلوب وو. دویم شاهین الله دی، د کم عمره یعنی ځوان هلک دی، او دریم کس فهیم الله دی چې حکومتي کارکونکی او د شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی. د پولیسو تر دې خبري غونډې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک ویډیوي وینا وکړه چې پکې پر حنیف پښتین لګیدلی تورونه رد کړل. پښتین ویل پر حنیف پښتین تیر کال د بنو تر جلسې وروسته پرچه دایره شوې وه چې په نتیجه کې هغه دوه ځلې زنداني شو او بیا په ضمانت خوشې شو. د ده په خبره پر حنیف پښتین هیڅ جنایي مقدمه نه وه. منظور پښتین وایي د بنو انتظامي پروژه کې حنیف پښتین ته یو لیک ورکړی و چې پکې یې ورته ویلي ول چې ژوند ته یې شدید ګواښ ورپېښ دی، نو ځکه دی د خپلې ساتنې بندوبست وکړي. ددا هم ویل چې د بنو په ټاونشپ سیمه کې اکثر هدفي وژنې کیږي او د یو عیني شاهد په حواله یې زیاته کړه چې ځینې مخپټي کسان په کور ور واوښتل او بیا د ډزو آوازونه واورېدل شول. پولیس وایي درې واړه کسان یې د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې ته سپارلي، خو پښتین ویل تر اوسه یې له حنیف پښتین سره هیڅ رابطه نه ده شوې چې د پیښې اصلي کیسه واضحه شي. ده له حکومت غوښتنه وکړه چې د شپې مهال پر کورونو د چاپو سلسله دې ودروي.
اکثر هماره دوستو پر رات کې تاریکی میں اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں کہ
دیو اکثر شپے محل زمک پر ملگرو پر سادہ جامو کی مخپٹی خلق چھاپے وہی مک پر تشدد خلق نیو د طرح گرئی زدیو او د درواغو مقدمو نو ویریگو. مگ ل ریاست غواړو چې دا چھاپے و دروی یو کس وټاکی او مک تدیو وای چې د پختون ژغورن غورزنګ پلانکای کس مو پکار دی، زب خپل ور حواله کړم.
کال کروں گا وہ خود جا کے تانے میں اپنے آپ کو حوالے کرے گا.
پختون ژغورن غورزنګ وای د می پر شپګوشتمه د شمالی وزیرستان په خړ کمر کې د تاو تریخوالی تر پیخي ورسته یو شمیر ملګری نیول شوی چې پکې ځنی په ضمانت خوشی شول او ځنی په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. اوردونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی چې د اپوزیشن دوو غړو محسن دوړه ولی وزیر په ناموجودګۍ کې له قومي اسمبلی څخه بجټ منظور کړ. نوموړي پرون د مومندو په یک غونډ کې جلسې ته په وینا کې ویل د قبایلو صوبایي څوکیو په انتخاباتو کې به درغلي ونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي د قانون له وزارت د وړ او وزیر د قضیې په اړه مشوره غوښتې ده. د شانواز ترغزي رپورټ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلی کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلی ته راوستل شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پختونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسونه له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چیغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلی ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابع شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمد لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي، زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل پکار وي. د کومې د پاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي. موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری ویل چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه کړي. خو د تیرو عامو ټاکنو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2100 دیش 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پرون سوداګرانو او دوکاندارانو د حکومت پر اقتصادي تګلارې ټکونه وکړل. دوی د مظاهرې پر مهال له نویو ټیکسونو ورکولو انکار وکړ او ویل چې که حکومت ورڅخه د مالیو اخیستو هڅه وکړه نو کار بندیز به پیل کړي. د پاکستان حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورتر له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي او د هواري لپاره د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو په ګډون یو شمېر اقدامات اړین دي. د غلام غوث رپورټ.
کم پتا جرانو باندې ٹیکسونه لگئی لگیا دی ہمگه نہ منو
دا د پیښور تاجران او دکانداران دي چې د زیارت په ورځ د شوبې بازار کې د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی په نوي مالی کال کې په بجټ کې د نوي لګول شوي ټیکسونو په ضد لاریون کولو. دوی د عمران خان د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې کولې او د دوی په وینا د دغه پالیسیو له وجې ګرانی زیاته شوې ده. د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ملک میر الهي مشال ریډیو ته وویل
پیښور نه والا تر کراچۍ پورې خلک وتی دي که حکومت دا ټیکسونه واپس وانه غشتل آئنده اعلان چې کم دي دا به د شټر ډاونی دا به د ډېر ورځو د پاربد شټر ډاونی
فدرل گورنمنٹ دے ز سر شناختی کارڈ نہ ورکوم دکان بے بند کم کو شناختی کارڈ ڈاکومنٹیشن د پاربد نہ ورکوم.
د شوبې د بازار یو مصری په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری او زینی نورو عواملو له وجې دا وی کاروبار اغیزمن شوی دی او په کار د حکومت د دوی سره په ټیکسونو کې رعایت وکړي.
دا صوبه د شتګردۍ تباہ کړی دا عمران خان له په کار دی چې به 10 سال لپاره د صوبه له ټیکسونو نه لې چوٹ ورکی بل دا بی ایټی دل ته جوړیږي د صوبه د ټول سمره کاروباری ازرات چې ټول تباہ او برباد کړي. چا روزګار نشته په ګڼټو ګڼټو ټریفک بندي هیڅ قسمه کار نه راځي. دا دی ووري چې هیڅ قسمه ظالمانه ټیکس
حکومت د دوی د لاریون په ردی عمل کې سندی ویلی، خو تر دې وړاندې د موجوده حکومت وزیرانو ویلی وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دغه ستونزو د حل کولو لپاره دوی د ټیکس په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو د پیښور په څیر په کواټ کې هم سوداګرانو او دکاندارانو د نوي ټیکسونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د خبريالانو مرکز مخې ته د سوداګرانو پرلت ته پرون د واکمن تحریک انصاف په ګډون د یو شمېر ګوندونو سیاستوالان ورغلي ول. حکومت وایي د ټیکسونو دایره غځولو او نظام سمولو لپاره اقتصادي اصلاحات راولي. ممتاز بنگخت د کواټ پرلت په اړه معلومات راکوي.
د کوار سوداګری تنظیمونو او دکاندارانو په نوي مالی کال کې لګول شوي ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد د کوار رسنیو مرکز یا پریس کلب مخې ته پرلت وهلې. په پرلت کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو مشران هم دوی سره شریک شول او د دکاندارانو د ملاتړ اعلان یې وکړ. د یادې ضلع مشترکه بازار اتحادیې مشر حاجي عابد خان د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نوي کال په بجټ کې لګول شوي ټیکسونه ردوي. دوی زیاته کړه چې د تاجرانو صوبۍ او مرکزي مشران د حکومتي چارواکو سره په رابطو کې دي. که چېرې حکومت دا ټیکسونه بیرته وانخیستل نو دوی به د احتجاج دایره پراخه کړي.
مو صوبائی قائدین و مرکزی قائدین سره رابطه کیو اغه ایف بی آر سره مذاکرات جاری دي. مو خپل مطالبات منظوري پورې دا احتجاجی مهم بو جاری ساتو. دغه جلسه بووی، جلوسونه بووی، احتجاجی کیمپ بووی، ریلیانه بووی.
عزیز خټک هم په پرلت کې شریک و چې د پاکستان تحریک انصاف یو ځایي مخکښ دی. نوموړی وایي چې سوداګري تنظیمونه په حق دي، ځکه نن د دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ دی.
چې تاجر برادری چکم ایشو چت کړه دا د دو ایشو نه دا د ټول کوهات شو دا د ټولو غریبانو ایشو دا او مو هر فورم باندې دای سره بن په بن ولاړ یو په د بیس باندې دا د مو فرض دی دا د هر کوټی هر پاکستانی فرض دی چې د سې شو کوم وچت شي د کې مو سیاست بالکل یو طرف ته کیدو.
په پرلت کې وکیلانو په شمول د جماعت اسلامي پاکستان پیپلس ګوند او عوامي نېشنل ګوند او د نورو ګوندونو مخکخان او ځایي مشران هم شریک شول. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند خونی صوبای استازی او قانون پوه مصر شفی په خپل تقریر کې وویل چې عوامي نېشنل ګوند او وکیلان د تجارانو سره مټ پر مټ ولاړ دي، باید ولسته هم خپل حق لپاره ربو وزي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په بجټ کې لګول شوي ټیکسونو او ګرانۍ دوکانداران په احتجاج مجبوره کړي او غوښتنه کوي چې حکومت دې باید لګول شوي ټیکسونه واپس واخلي. بلخوا حکومتي چرواکو لا تر اوسه څه نه دي ویلي، ولی په وروستیو کې اړونده چرواکو او صوبایي او مرکزي حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي چې د ملک اقتصادي وضع ښه کولو لپاره به دوی د ټیکسونو دایره پراخوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته‌راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو، په راتلونکي غړی کې رپورټونه لرو او ورسره تر نیمایي خبرونه ورسته بیا دوه خبرونه چې یوې هم تاندې هیلې ده د خځو پاړه باندې هغه در خبرو او ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه هم لرو. تر هغه ورسته بل غړی به د ځوانانو غږ خبرونه وي. وس هم یو دوه نور رپورټونه. د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلو او ملکند خاصدار او لیوی ځواک سرتیرو ته به د پولیسو په څیر تنخواه ورکول پیل کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل شاوخوا 15,000 سرتیرو ته د اگست له لومړۍ نیټې څخه د پولیسو تنخواګانې او مراعات ورکوي. خوشنون کې وایي د پولیسو په نظام د خاصدارو او لیوی ځواک ورګډول به لوی چیلنج وي. ګولایاس تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو لیویس او خاصدار ځواکونه به د اګست له لومړنۍ نیټې څخه د پولیسو په شان تنخواګانې او نور مراد ترلاسه کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وکړه. د ویل صوبایي کابینې د دې منظوري ورکړې ده او له دې وروسته به اډینس په 2 میاشتو کې په قانون واړوي. د خیبر پختونخوا د بو قبایلي ضلعو او مالاکند ډیویژن د لیویس او خاصدار ځواکونو شمېره شاوخوا 15,000 ده. قبایلي سیمې په 2013 کال په خیبر پختونخوا صوبې ورګډ کړل شوې او له هغې پس خاصدارو او لیوی ځواکونو پر لپسې احتجاجونو صوبایي حکومت اړ کړ چې دوی د پولیسو برخه وګرځوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای خاصدار او لیویز به د اګست له لومړنۍ نیټې د پولیسو په شان مرات ولري.
35,000 دي چې څنګه د ملکن لیویز په کم شامل دي نو دا ټوټل 35,000 راځي. د ټولو ته ان شاء الله تعالی د پولیس مرات ملایي. پولیس ته کوم رولز ریګولیشن دي د ریټایرمنت د انډکشن او ټول دا ون ټایم خو دی فالو شي کنه اړین پس به خپل پروسیجر شي کوم نام د غریب ځکه دا خو کې پی شو کنه ځکه څه بل قانون خو جوړې دی نشي د پولیس اکټ دی هغه به اکسټنشنل تا دا غي چې سونه د ریټایرمنت دغه وی هغه د ریټایرمنت په طریقې کې هغه نه پاتې کوم نو انډکشن کیږي دا پولیس طریقې کار په مطابق به کیږي هغه شاندې شو دا پیکج باندې ته ملوي.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتر خبر شو بیان کې هم ویل شي چې د خاصدارو او لیوی ځواکونه به د پولیسو په شان ترقیاني او عہده ولري او د دې ترڅنګ قواعد او ضابطو ته به حتمی شکل ورکبی خود قبایلی سیمو سیړنکار ډاکټر اشرف علی وای دا با صوبای حکومت لپاره لوی چیلنج وی چې لیویز او خاصدارو ته د پولیسو غوندی عہدی ورکړي د دوی په خبره د خاصدارو او لیویزو روزنه لوی مسله ده
څوک چې دی التکه ډی اس پی شوی دی څوک التکه ایس ایچ او ګان شوی دی هغه ګولونه خو لګولې دي خو هغه غریبانان چې دی په دې نه پوهیږي چې ایف آی آر چې دی هغه څنګه درج کیږي د پولیټیکل محرر په کار باندې نه پوهیږي بیا د خلکو سره به څنګه برخورد کوي ځکه چې دا خو ټوټلی د لاین آرډر سیچویشن لپاره دی جوړ کړی شوی خو هغه د پولیسو چې کوم ډیوټي ده دا ټوټلی د هغې نه ډیفرنټ دی بیا د خلکو د هغې سره چې کوم دی هغه سې هغه دغه نشته دی عام خلک چې هلته کې اوسېږي د هغې د پولیسو سره هغه سې بلتیا نشته دی څنګه چې په بندوبستي سیمو کې د خلکو وا چې هغې د پولیسو سره یو برخورد او د هغې په هغه برتاو او د هغې سره د هغه ټریټمنټ باندې پوهېدل هغه سې دا خلک چې دی نو نه پوهېږي
اشرف علي زیاته کړه دا د حکومت لپاره اسانه خبره ده چې اعلان وکړي خو د دې عملي کول به یقینا ډېر وخت اخلي بیا له وزیرستان خبریال صفدر داوړ وای د خاصدارو او لیویزو په پولیسو ورګډول وروستو د اختیاراتو مسله راپورته شوې ده
خیبر سو ورځای سو او باجاور سو بیا کې خو پولیس ته ویلکم وشو خو بل طرف ته کلاس سے د ساوت وزیرستان تر اوسه پر لنجا دې باقاعده بازار ته سره راوتی او خاصدار او پولیس والا چې پاتې شوی نارت وزیرستان نالتم تر اوسه پورې ټوټل علاقو ته پولیس والا نزیلا کورم تلاسا بیا مومندو کې اوسه پورې ریزیسټنس کې چې کوم ملکان دي مرسان دي هغه نه پرې دي
صفدر داوړ زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې د پولیسو نظام بشپړېدل به ډېر زیات وخت واخلي په تیر 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې وي او حکومت د هغه سیمو اصلاحاتو لپاره لس کلن پلان اعلان کړی و
ګلایز رپورٹ موریده په پاکستان کې د ناقانونه ډلې جماعتو داوا د مشر حافظ سعید او دولس ملګرو پر ضد د ترهګرۍ د ترهګرو د تمویل په تور مقدمه جوړه شوې د نوموړي پر ضد په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی په ترهګرو حملو کې د ککړتیا مقدمه هم چلېدلې وه چې پکې دی خوش شوی و شنونکي وایي د حافظ سعید پر ضد د مقدمې له کبله ښایي پر پاکستان نړیوال فشار کم شي منور شاه تفصیل لري
د پاکستان پنجاب صوبې ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د حافظ سعید او د هغه د دولسو ملګرو پر ضد د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې مقدمه درج کړې ده تر بندیز لاندې جماعت دا واډلې د دې مشرانو خلاف په دې مقدمه کې ځینې نور تورونه هم لګول شوي دي په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای په پاکستان کې په انفرادي توګه د حافظ سعید خلاف مخکې داسې مقدمه نه ده درج شوې چې له وجې د هیواد له نړیوال فشار سره هم مخامخ وو عامر رانا زیاتوي
مخکې د حافظ سعید او د دوی د ملګرو په تنظیمونو بندیزونه لګېدلي خو په خپله د دوی خلاف مقدمې نه دي جوړې کړل شوې او نه هم په دوی په پاکستان کې د کم جرم تور لګول شوی و چې په ترڅ کې د دوی خلاف عدالتي کاروایی وکړی شي نړیوالو تل غوښتنه کوله چې د نوموړي خلاف دې پاکستان مقدمې درج کړي اوس د دوی خلاف د ترهګرو د مالی مرستو مقدمه درج شوه خو پاکستان کې د دې ډول مقدمو لپاره کم ځانګړی عدالتونه نشته نو دا به په راتلونکي وخت کې معلومه شي چې د حافظ سعید او ملګرو خلاف دا مقدمه څنګه چلېدای شي
عامر رانا همداراز اویل داسې ښکاري چې په پاکستان او سیمه کې د جماعت داوا په څیر تنظیمونو خاتمه کیدونکې ده خو دا ویره شته چې د دې تنظیمونو غړي له طالبانو او یا داعش سره ملګري شي بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد خان وای چې د حافظ سعید او د هغه د ملګرو خلاف د دې مقدمو په ترڅ کې به نه یوازې په سیمه کې امن راشي بلکې د ناقانونه پیسو د سار نړیواله ادارې اف ای ټی اف ال خل فیرستا پاکستان ته د وتلو لار به هم جوړ شي
زما په خیال باندې ډېر ښه یو ډیولپمنټ دی او د دې خلاف چې کوم کاروایی وشي نو دا به د پوره خطې لپاره د امن او تعلقات جوړولو یو ذریعہ جوړ شي بل پاکستان باندې چې کوم د ایس ای ټی ایف کوم نن سبا غیر پابندۍ را روانې دي هغه هم چې کله دا د ایس ای ټی ایف په اکتوبر کې دوباره د دې باندې غور کیږي هغه لپاره به دا د پاکستان لپاره چې کوم مشکلات پاکستان کې دي
د یادونه دا چې له دې وړاندې په حافظ سعید په ممبئی ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور کې په پاکستانی عدالتونو کې مقدمه چلېدلې وه خو پکې هغه خوشی کړل شوی و د 2008 کال په دغو بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو چې هند یې تور د حافظ سعید په مشرۍ لشکرې طیبه ډلې پورې کړې وو په لشکری طیبه د بندیز وروسته نوموړي جماعت دعوه تنظیم جوړ کړ او په هغې د بندیز وروسته یې د فلاح انسانیت په نوم تنظیم له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ چې د روان کال په مارچ کې دا تنظیم هم تر بندیز لاندې راغلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال راډیو ته غوږیاست. په پېښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
بنو پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ په ګډون درې کسان نیولي. چارواکي وایي د حنیف پښتین د نیولو په موخه یې د هغه په کور چاپه ووهله چې د هغه او ملګرو یې په ډزو یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو دا تور رد کړی. وایي پټمخې کسان د پښتین په کور د ورننوتلو وروسته د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. په پېښور کې سلګونه سوداګرو او دوکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره کړې. پرون په شوبه بازار کې د احتجاج په مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټکسونو فیصله دې بیرته واخلي. حکومت وایي اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره نوي ټکسونه لګولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د اګست له میاشت څخه به د قبایلو او ملاکان خاصدار او نیوي ځواک سرتیري د پولیسو په څیر تنخواګانې او نور مراعات ترلاسه کړي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال رادیو ته وکړه. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ یو پاکستاني وګړی له سعودي زندانه نه دی خوشې شوی. د کمیټې مشر سینټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د کمیټې غونډې ته وربللي وو او هغوی ورته وویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستاني وګړو د خوشې کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اباسین کې پړوبشي وکشتای کې ناس یو شمېر کسان لا هم بې درکه دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال رادیو ته وویل چې د ورکو کسانو د موندنې کار دوام لري. کشتۍ چې نږدې 40 کسان پکې سپارو د چهارشنبه په ورځ په تربیله کې ډوبه شوې. د پیښې 14 کسان ژوندي وتلي. او امریکا د برتانیې لخوا د ایراني ټانکرو نیول ستایي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر ولیکل امریکا او اتحادیان به د تهران او دمشق حکومتونو د ناقانونه کاروبار مخه نیول جاري ساتي. برتانیا پرون د جبل طارق په جنوب کې د ایران د تیلو ټانکر د اروپایي ټولنې د بندیزونو څخه د سرغړونې په تور نیولی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان دو ظفر خان ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې له درو ورځپاڼو څخه ادارې راخیستې دي او مهمې برخې پښتو کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي پاکستان د کال 1978 نه را پدې خو دا 14 ځل دی چې IMF پور اخلي. اداریه وایي په دې قرضه ورکولو کې IMF پاکستان ته د ټیکسونو لګولو او د ګیس او بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي او د روپۍ د قدر د کمیدو په ګډون یو شمېر سخت شرطونه کې خو دي. اداریه زیاتوي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار وړاندې هم ویلي وو چې موږ له بعد د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت فیصلې کول وی. نو باید چې نوموړی اوس په ریکارډ دا خبر راولي چې د دې سختو فیصلو وروسته به دوی چرته هم بیا IMF ته نه ورځي. ادارې اخر کې وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت دې ملک ته دا باور نشي ورکولی چې دې سختو فیصلو وروسته به هم حالات سم نشي نو بیا به د دوی دا خبرې تشې داوي پاتې شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی ټیکس امنیسټي اسکیم اخري نیټه پای ته رسیدلې او د دې لوجې یو نیم لکو پاکستانیانو خپلې پټې اساسي سرګند کړي او تر اویا ارب روپو پورې خلکو ټیکسونه جمع کړي. ادارې وایي د دې نیټې د ختمېدو سره سم FBR د بینامي اساسو مالکانو او د ټیکس نور کوونکو پر ضد قانوني کاروایی شروع کړي. ادارې زیاتوي حکومت چې د اقتصاد د بحالۍ لپاره کوم اقدامات کوي د دې په نتیجه کې به متعلقې ادارې د قانوني کاروایانو لپاره د تفتیش د گرفتاریو او له عدالتی کاروایو تیری دلوی او ممکنه ده چې د مزاحمت سره هم مخ شي چې له کبله په ټولنه کې بیچینی پیدا کی دی شي. ادریا اخر کې وایي باید چې اقتصاد له سیاست ته پاکړې شي او چې حکومت دې لړکې کوم هم ګامونه پورته کوي هغه دې د سوچ او تحقیقات نه رستو پورته کړي او که بغیر له ثبوتونو د چا پر ضد کاروایی وکړې شو نو د حکومت پالیسۍ له ناکامۍ سره مخ کی دی شي. نو وي وخت رس پنخپل ادریا کې وایي وزیر اعظم عمران خان په یو دستور کې ویلي ک د یو بادشاہ سفارش هم روڑی او چرت چیزی نو هم لال دیشی خو این آر او ورتا نور کوم اداریه وی کوو کدل شی نو نن سبا در درغلیو در خاتمه لپار متعلق اداره لگیا دی کار کوی او پا کرپشن یا درغلیو که در ککڑ کسانو پر ضد مقدمه جوړول هم د دې ادارو کار دی او لدی رستو بیا دغه معامله عدالتونو ته لاړه شي اداریه آخر کې وی د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې د کرپشن د خاتمه لپاره کوم اقدامات روان دي په دې کې هیڅ شک نشته خو د احتساب یو طریقه موجود ده باید چې په دې په خاموشۍ سره عمل وکړی شي او د وزیر اعظم په ګډون د حکومتي غړیو له طرفه د تیز او ترخو بیانونو له وجې سیاسي ماحول خرابېدای شي او د دې نه د سیاسي انتقام تاثر هم پیدا کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ټایمز ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه بیان په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي افغانستان د ترهګرو لیبارټري بللې او له هغه هیواد یې د سرتیرو ایستلو په صورت کې د استخباراتي کارکوونکو پرېښودو ویلي دي. بلخوا رویټرز اژانس د یونان میشتو پاکستانیانو ځوانانو په اړه لیکنه کړې چې د کرکټ لوبغاړي دي. ظفر خان د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې افغانستان د ترهګرو لیبارټري ده او چې کله له هغه هیواد خپل سرتیري وباسي نو هلته به خپل استخبارات پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پر ورځ طالبانو په کابل کې په یو موټر بم برید کې شپږ کسان ووجل. تیره هفته هم طالبانو په یو برید کې دوه امریکایي سرتیري وجلي وو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده شوې چې پکې د هغه هیواد نږدې 2400 سرتیري وژل شوي دي. امریکا وار له مخه په افغانستان کې خپل سرتیري له 1400 ته کم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګل په ورځ په قطر کې د طالبانو سره د خبرو اووم پړاو هم ترسره کړ. امریکایي سرتیری د 11 ستمبر د پیښې وروسته د القاعده او طالبانو د پټنځایونو ختمولو په موخه افغانستان ته تللي، خو د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې ووجه. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي په یونان کې یو شمېر پاکستانی ځوانان په کوڅو او د ګاډو په تمځایونو کې کرکټ کوي. اجانس لیکي د اتوار په ورځ په پلازمینه ایتنس کې دغه ځوانان ډېر تر سترګو کیږي. د یونان ځایي خلک د فوټبال مینوال دی او له کرکټ سره علاقه نه لري. په ایتنس کې د کرکټ میدان هم نشته. دغه ځوانان په ټیپ بال کرکټ کوي. اجانس لیکي په یونان کې نږدې 50,000 پاکستانیان ژوند کوي چې زیاتره یې مزدوران دي. ځینې یې رستورانونه او دوکانونه هم لري. دیرش کلن پاکستانی اویس مغول اجانس ته ویلي په پاکستان کې هم کرکټ کوي او په یونان کې هم، خو په یونان کې د کرکټ لپاره ورسره په اونۍ کې یوازې یوه ورځ وي او په نورو ورځو کې هغه کار کوي. د مهدی خان چودري په نامه یو بل تن چې یو وخت د یونان د کرکټ ټیم لوبغاړی وو او ډیر انعامونه یې هم ګټلي وایي په ایتنس ښار کې یې د کرکټ میدان د جوړولو لپاره ډیرې هڅې کړي خو بریالی شوی نه دی. هغه وایي غواړي د کرکټ یوه اکیډمي جوړه کړي. په یونان کې د کرکټ سره علاقه لرونکو نورو هیوادونو لکه افغانستان، بنګلادیش او هند ځوانان هم ژوند کوي. په کرکټ کولو نه یوازې د دغو ځوانانو ورزش کیږي بلکې په خپلو کې یې ښې دوستانه اړیکې هم دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایران پرون په هیواد کې د برطانیې سفیر تر هغې وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی چې لندن په جبل الطارق کې د هغه هیواد د تیلو د ټانکر نیولو خبر ورکړ. ویل کېږي چې دې کښتۍ شام ته تیل وړل چې د برطانیې په خبره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه وه. د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د برطانیې وزیر اعظم تریزا می د تیلو د ټانکر نیولو هرکلی کړی. نوریاس نوری رپورټ لري.
ایران پرون په تهران کې د برېټانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي اعزار کړ. دا خبره د ایران دولتي اژانس ایرنا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برېټانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر اعزار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برېټانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کشتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده او مته لیږدول او هغه د برېټانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کشتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویب سایت چې د تیلو د کشتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کشتۍ له ایرانه تیل بار کړی و. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کشتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کشتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنگاپور کې یو شرکت تنظیمولی. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل طارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل طارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې تر څنګ ایران په سوریه کې په روانه نهه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت وای په دوهی کې د قطر او جرمني په قربتو په خبرو کې استازي ګډون نه کوي. خو د یک شنبه اتوار پر ورځ د کېدونکو غونډې یو شمیر برخوال هیلمن دي چې دا مذاکرات به د حکومت او طالبانو مخامخ خبرو ته لار هوار کړي. هلته د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې تر سبا ځنډېدلې دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کېږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کېږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې یو احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو ترڅنګ د دغې بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تېره شپه وویل چې دی دې غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه رسمي مذاکرات ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. خو یو شمیر سرچینو د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه وکړه.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د خوست د تریزی او ولیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې امنیتی وضع ښه شوی، خو بیا هم حکومت د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي کړي. پرون د خوست والی په ګډون چارواکي ولسوالۍ ته ورغلي ول او هلته یې له اوسیدونکو سره د ستونزو په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي د سیمې د خلکو غوښتنې پر ځای دي چې د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزی یو قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کوډي کې مې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادی دیولنه دې ته ډېر ضرورت لري. تریزی کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکل هم ان شاء الله دلته ډېر نشته.
د خوځای ادارې د لپاره چې د تریزی او علي شیر او دوستونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنې وکړي، دا ځله د خوځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران هلته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې نګدی واوریدې. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی اموي
ډیر مزکه مونږ نصیبو یوړي ټول خوستو باپ مونږه فرادو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې اوشمیر سیمه دی علي شیر خور لیو بل بیلی کړی او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتک ستونز منوي. د کبیرګل په نوم د بخانه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نګدې پول وټړل شي.
ته توی روشه میګل یار باندې دو په ډیر وریا باندې په زړی غونډیر ګډی کو دا خیش خوشی میته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دي درته جوړ شي.
بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي. خود ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله کا کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وځي نه نزي ا مزدور جدي تخپل مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او تریزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودرېږي او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واوری دی هم راټول کړی او هم رئیسانو ته دند اوس پر چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شامل تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګ به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټه وایي له سعودي عرب د پاکستانیانو زندانیانو د خوشي کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دا خبر ورته د بهرنیو چارو یو سیکرټر په غونډه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي محمد ندیم په وینا ریاض ورته په بیا بیا باور ورکړی چې د زندانیانو خوشي کولو په برخه کې به اقدام وکړي. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت پروس د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سعودي عرب په جیلونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو نه متعلق بحث وشو. غونډې ته د مصطفی نواز کوکر وینا وه پاکستان حکومت د سعودي عرب په جیلونو کې قید خپل وګړي د راخوشي کولو لپاره یوه تګلاره جوړه کړي. د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه موږ ټولو د دې خبر هرکلی کړی و چې د سعودي عربستان په جیلونو کې قید پاکستانیان به راخوشې کړی شي، خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا غونډې ته وویلی شو چې تر اوسه دې لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او یاد ملک تر اوسه یو قیدی هم نه دی راخوشې کړی. نو دا ډیره د افسوس وړ خبره ده، خو موږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به یو ځل بیا دا معامله د سعودي حکومت سره په اعلی کچ راپورته کړي. دې تر څنګه زموږ کمیټې د بارنو چارو او د بشري حقونو وزارت ته ویلي دي چې یو داسې فنډز کې قائم کړي چې کوم پاکستانیان جرمانه نه ورکولو له وجې د سعودي عرب په جیلونو کې بندیوان دي چې هغوی خو واپس راوستې شي. د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې تر مخه د سعودي عرب په ریاض ښار کې 144 پاکستانیانو نه علاوه د یاد ملک په بیلابیلو جیلونو کې پسونو پاکستانیان د جرمانې نه ورکولو له وجې قیدیان دي او د ایوې اندازې تر مخه د قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د 2.2 میلیونه پورې ریالونه په کار دي. بلخو اډیشنل خارجه سکرتر محمد ندیم د کمیټې غونډې ته وویل وزارت یې څو واره سعودي چارواکو ته د پاکستانیانو د راخوشي کولو ویلي دي او د هغوی لخوا ورته جواب ورکول کېږي چې ډېر زر به پرې کار شروع کړي. د نوموړي په وینا د روان کال په مئی میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د خپل سعودي عرب دورې پر مهال په دې معامله د ولی عهد محمد بن سلمان سره یو وار بیا خبرې کړې وې. د روان کال په فروری میاشت کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خپل د پاکستان دورې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان په خواست د سعودي عرب په جیلونو کې قید د 2100 نه زیات پاکستانیانو د خوشي کولو فیصله کړې وه.
احمد الله رپورٹ مورد له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجلې د سیاستوال فرحت الله بابر لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو پر مهال د پوځي سرتیرو پر ځای کولو تبصره کړې ده. د وای په قبایلو کې د 1400 څوکیو انتخاباتو لپاره د پوځ ځای پر ځای کول ناسم عمل دی. د بابر په اند په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن پر دې موضوع له سیاسي ګوندونو سره مشوره نه ده کړې. ملیحا میرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
په فرایډی ټایمز مجله کې سیاستوال فرحت الله بابر لیکي د جولای پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات د پوز په نگرانۍ کې د کېدو اعلامیه ناسمه ده. فرحت الله بابر دا انګیرنه غلطه بولي چې ګواکې یوازې پوځي ځواکونه د ښه او مؤثره کارکردګۍ قابلیت لري. لیکوال لیکي د انتخاباتو ټوله کاروایی لکه د رایو پرچو له چاپولو نه واخله تر رایو ورکولو مرکزونو پورې رسول، د پولینګ عملي تربیت، د رایو ورکولو پر مهال د پولینګ مرکزونو دننه او بهر د پوز تعیناتي او تر نتیجو پورې د پوز موجودګي، دا هر څه د ولسی کارکونکو بغیر کیږي. فرحت الله بابر وایي دغه اعلامیه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن جاری کړه په اړه له سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره نه ده شوې او کمیشن خپلې آئینی ذمہوارۍ نه دي پوره کړې. لیکوال په دې پوښتنه راپورته کوي او وایي چې د آئین د 240 آرټیکل لاندې باید آزاد او شفافه انتخابات وشي. لیکوال لیکي که داسې وي نو بیا د کمیشن موجودګۍ ته څه ضرورت دی. لیکوال لیکي پوز ته د ټولو ذمہوارو سپارلو معنا دا ده چې د آئین د آرټیکل 215 لاندې د افسرانو امر په عدالت کې نشي چیلنج کېدی، نو ځکه پوز ته لاره هواره کړل شوه چې د رایو ورکولو د ووټونو شمیرلو په وخت د پارلمان عدالتونو او خپل د الیکشن کمیشن د سار بغیر چې څه غواړي وکړي. لیکوال لیکي قبایلي سیمې ورله مخه وروسته پاتې دي چې ورته له بهره تک ګران دي، نو په داسې حال کې به د انتخاباتو پر شفافیت څوک یقین کوي؟ لیکوال لیکي د 2014 انتخاباتو پر وخت چې کله امنیتي حالات زیات خراب وو، 10,000 پوځي سرتیري د پولینګ مرکزونو دننه او بهر ګمارل شوي وو، خو له هغوی سره د مجسټریټ واک نه و او نه هم ګرځنده عدالتونو. د 2013 کال په انتخاباتو کې چې امنیت نسبتا ښه و، 3,10,000 پوځي سرتیري ځای پر ځای شوي وو. په اول سر کې پوسته د مجسټریټ واک حاصل وو، خو بیا د سیاسي ګوندونو د تنقید پس ترې واخیستل شو. لیکوال لیکي د پوست اختیاراتو په اړه شکوک او شبهات اوس هم موجود دي، خو د پاکستان انتخاباتی کمیشن وای چې پوسټ ته په قبایلی سیمو کې د انتخاباتي پروسې د امنیت ذمہواری سپارلې او د پولینګ مرکز مشری په پریزایډینګ افسر کوي.
لملیه امیرزاده مو د سیاستوال فرحت الله بابر د لیکنې مهمې برخې پښتو ژباړه اوریده. د پېښور های کورټ یوې 2 کسیز جرګهګۍ له وفاقي او صوبایي لویو څارنوالانو څخه په قبایلو کې د حراستي مرکزونو او پوځي عدالتونو قانوني حیثیت په اړه سپیناوی غوښتی دی. د های کورټ دوو قاضیانو دا غوښتنه د حراستي مرکزونو په اړه د یوه درخواست اورېدنې پر وخت وکړه. کارپوهان وایي د های کورټ پوښتنه خورا مهمه ځکه ده چې قبایلي سیمې په صوبه ورګډې شوې دي، نو هلته باید د پوځي پر ځای ملکي عدالتونو چارې پر مخ یوسي. نور لګولای اسه
په پېښور هایکورټ کې درخواست گزار شبیر حسین ویلي چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په 2011 کال کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور په نامه قانون عملي کړی و او تر دې قانون لاندې نیول شوي کسان په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدل. په دې کې د ځینو کسانو مقدمې په فوزي عدالتونو کې شوې وې. د نوموړي په خبره د 15 آئینی ترمیم لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې کې ورګړې شوې دي، نو اوس هغه قانون په قبایلي ضلعو کې د عملي کېدو نه دی. په درخواست کې دا هم ویل شوي چې په حراستي مرکز مرکزونو کې کسان دي ولسی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په پیښور کې وکیل شهاب الدین وای هایکورټ ډېره مهمه پوښتنه راپورته کړې ده. تر دې مخکې هم پیښور هایکورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا شوو کسانو خلاف پریکړه ورکړې وه.
سوال دا پیدا کیږي اوس چې زړې قبایلی ایجنسی چې پاتې نه شوې او دا هغې هڅه د ضلعو برابر شو، یعنی څنګه چې سټل ضلع ده اول ته عدالتونه لاړو، نو د هغې نه پس آیا دا د انټرنمنټ سنټر و او دغه د اختیاراتو هغه کم استعمال چې و د دغه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد باندې د هغې به څه حیثیت جوړېږي؟ نو هایکورټ سره تاسو ته به معلومه وي چې دا هم یو ورستا چې هغه که وګوري چې یو قانون د بنیادی انساني حقوقو یعنی د آئین پاکستان سره متصادم ده، نو هغه کولای شي چې هغه قانون هغه ولیکي چې دا غیر آئینی ده او دا دې ختم کړی شي.
شهابودی زیاته کړ چې په قبایلي ضلعو کې د حراستي مرکزونو په اړه سرکاري وکیلان به خپل ځواب عدالت ته ورکوي، خو په پیښور کې اډوکیټ اجاز صابه وایي د ترهګرۍ ضد قانون لاندې به مقدمه درج کېدلی او بیا به له وفاقي حکومت سره دا اختیار و چې کومه مقدمه فوزي عدالتونو ته ولیږي.
دا ذکر هغه دا انټی ټیریزم اکټ نه هغه لاندې ټرای کوي، دا هغه لاندې په فایار وشي کنه ټیریزم اکټ لاندې ټیک شو 1997 لاندې دا بیا د سنټرل ګورنمنت ډومین او چې رقم کې سونه هغه فوجي عدالتونو ته لیکي کنه، دا څه خو په سلګونو ایف آی آر کې خو هغه ته یو نیم را پک کوي او هغه ملټری کورټ ته لیکي، دا د سنټرل ګورنمنت ډیسکریشن دی. دا سیون امنیت ریګولیشن چې دی کنه دا خو چې دی کوم خلک ارسټ کړو او دوی سره پراتو صرف هغه د غیر ایلیګل کسټډي لیګلایز کول لپاره دغه ریګولیشن راوړو، دا هغه ته دا مختلف قانونونه دی هغه ته پروټیکشن ورکړي.
اډوکیټ اجاز زیاته کړه چې د 2011 کال قانون په حراستي مرکزونو کې ساتل شوو کسانو ته د یو قانوني بڼې ورکولو لپاره وړاندې شوی وو. د پیښور هایکورټ دوه کسیزه بنچ چیف جسټس وقار احمد او جسټس عبدالشکور د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل عبداللطیف یوسف زی ته امر کړی چې د اگست تر 8 منټې پورې د عدالت ته خپل ځواب ووایي.
د ګولای از رپورټ مورده جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیلو اوسیدونکو وایي کله یې نام نه او جبګړې ځپلې، خو تر اوسه ورته حکومت د ژوند بنیادی اړتیاوې نه دي پوره کړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل په سیمه کې برښنا نشته، د وبخور نظام خراب دی، ځمکه یې شاړې پرتې دي او د څخلو وب هم نه لري. انتظامی چارواکي وایي د دې مسالو هواري هڅه کوي او وار لمخه یې په اړه غونډې کړې دي. سیلاب مسید رپورټ لري.
د شلی وزیرستان کوټ لنګرخیل کلی اوسیدونکي وایي چې جنگ وهلی، بجلی مو نشته، ویلې وندونه ړنګ، پټرون شاړ او تر اوسه پورې مو د ړنګ کورونو اندراج نه دی شوی. محمد ایاز د بجلی د نشت حال په دا رنګ بیانوي.
دلته جنگ وشولی، په دغه جنگ چې میږه چې کومه طبیعي شوې وه، د بجلی خاص کار لگا، بجلی چې کوم ټرانسفارمر کومه کم بې پیله موجوده وي، نن سبا نه هغه ټرانسفارمر شته دی او نه کم بېشت دی، د بجلی د سوالات نه میرا بالکل محرومی. گورنمنٹ خبر کو چې میرو بجلی لگایي فنن رزه پارا نم دا سګرو غلی دي نو دا سوالات میرا تا ولا کیږي.
محمد جاوید ویایي چې زرین زکه شاړه ویلې ون دونا د منځه تللی فصلونه کرلای نشو.
جنگ نه باد د میرا ټوله مزکه واندینا ویلې ارت شیت آبادی میز کلی روغلی دي وېس میرا ته دې به ډیر تکلیف هاندای میس پداغ مزکه بندې جوور غانا مالګون سبزی نور فاصلینه و خستل وستول واندینه ډنګ دی او بیچ طریقہ نشته دی مزکه شاړی وی لوړی دی.
دین محمد جاتوی چد کوټ لنګرخیل کلی تر اوسه پورې د ډنګ کورونو دی اندراج نه پاتې، دلتا موجود کچا سړک ها پر نشتی صاحب دی.
د میزا د علاقې مله غونډه ډنګ شوی دی پمزکا پروتی دی پور رو پورې چالوړ تا وکړای میزا دا کوماتا پیللا شي دی میزا دا سروه پذر نه زر وشي او مالی امدادا زر کی وش او د ټول وزیرستان سروه شوی دو او د کوټ لنګر خیل بار د تنګی پورا سروه غونډا پته دو میزا چې کیندا کلی تا روډ روغلای دا کوټ لنګر خیل دا غدار دا جوړ شي او پوښتیا کو چې میستا سہولات جوړ شي.
د کوټ لنګر خیل کلی و چې دونکو دا غوت نیوکه او غشتنه می چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر نامان افضل اپردیتا ور مخ شه کړي هغه د دغه کلی و چې دونکو سرنګ با باور وار کا وار وای زنه
موږ سره ټیم سو په کار باندې لګیا دی لګ پروسس وسلو وی د فیزیکل فارمونه نوی دی ټیم سره مشکلات دي ځکه ټیم په پینشپګ ممبران وی نو جټول پوری بیا دی دا څه سوچ کوم شکایت دا ما نوٹ کړل په میرټ باندې چرته ضرورت دي چې کوم ایریاز نیګلیکټډ دي هغه باندې به موږ فوکس کوو چې هغه دې مخکې لاړ شي سره تی له ولا دا چې موږ میټینګ شو هغه ته ویل دي چې کوم ایریاز پاتې شي دي تاسو فورن دا ډیمانډ چې دی وکړي چې هغه دا ٹرانسفارمر وکړ دی دلته چیف ته الته لګل دی اوس هغه د پرسوکو مټ اګریکلچر په حواله چې دی دا موږ دی را روان هفته کې دی این جی اوز والا سره د نور سره موږ میټینګ ساتل دي چې هغه موږ معلوماتو کو چې تاسو کوم کوم پروجیکټس اوس ایگزیکیوشن سټیج کې دي
د کوټ لنګر خیل کلی اوس دن کو دا ها و ویل چې د دغه مشکلاتو نه علاوه د دوی بلا مهمه مسله د شلو د اوبو دا سرکارو ذمہوار چرواکی دی دغی لوری تا هم اخرا واڑا وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو کوٹ لنگرخیل سویلی وزیرستان
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00422212 1105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی موږ مو پته مئ